افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم مخکې دې چې دې خبرونه دې مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت له دو سوا اتیاو ډیر کسان له دې کبل د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستل چې ګیرې نه د پریکړې او زیاتوي چې په تیر یو کال کې له دیار لزر ډیر کسان دې بد اخلاقی په تور نیولې دي. رويټرز خبري اژانس په یو راپور کې وایي چې د وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته لدی چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالي روښانه کړی ویلي دي چې د دوی څخه باندې نیمایي له 40 ساعتونو په لږ وخت کې به تخشه شوی دي. د رويټرز په وینا د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د پلان او قوانینو رئیس محب الله مخلص په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو په تیر یو کال کې د موسیقي یو وزارت درې سوه اتوشت آلی ماتې کړي او زرګونه کمپیوټر کاران خلکو ته په بازار کې د غیر اخلاقي فلمونو له پلورلو منع کړي دي. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پرزیدلې جمهوري نظام د ښځو د چارو په وزارت کې خپل دفتر پرانیست. په افغانستان کې د ښځو د ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو تر پرله پسې نیوکو لاندې دی. د طالبان حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دورانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغه ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دورانی څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم رکړ کې چندې چې ښایي له دې هېواد پر متحدو ایالتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دورانی څرګندونې منحرفونکي بللې دي او ویلي دي د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. ښاغلی ضیا احمد وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو دی زیاتوي چې که د ډیورنډ کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه لاړ شي نو د دې ډلې لخوا پیښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. ضیا احمد دغه راز یادونه هم کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد باید د خپلو امنیتي ناکامیو په اړه د نورو غاړې ته وانهچوي. د اسرائیل په وزوی د هوښپګو اسرائیلی برنته او مړی مونډلې د تیر کال د اکتوبر په اومه د غزې د جګړې په پایل کې تختول شوې او دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزې کې اوربند او د نورو اسرائیل برنته او د خوشی کولو هڅه کوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت ویلي چې دا مړی د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس ښار له یو تونل څخه ترلاسه شوی دی. د دې مړو موندل ښایي د حماس ډلې هغه هڅې بې ګټې کړي چې غواړي په غزه کې اوربند وشي. اسرائیل خپل ځواکونه وباسي او اسرائیلي برمته له فلسطیني بندیانو سره تبادله کړي، خو دا هم ناممکنه نه ده چې له نننۍ پیښې وروسته د اسرائیل پر حکومت د هغو نورو لسګونو برمته او د ژغورنې لپاره فشارونه لږ زیات شي چې ګمان کېږي تر اوسه ژوندي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په اومه د اسرائیل پر قلمرو د برید په مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. د دې پیښې وروسته اسرائیل په ځوابي اقداماتو کې د ورکړل شوو ارقامو له مخې له 40 زرو ډیر فلسطینیان په غزه کې ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین نه غواړي د روسي خاورې اشغال کړي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسي په سرحدي سیمه کورس کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاورې په ولکه کې ده. اوکراینی چارواکي وایي د دې اقدام هدف د روسي د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکي پرون وویل اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې دوه نوي کلی نیولي او څه باندې 1250 کیلومتره مربع ساحه تر خپل ولکې لاندې راوسته ده. موسکو هم تایید کړی چې اوکراین په کورس کې د سیند پر سر دریم مهم پول ویجاړ کړی دی. په عین حال کې د زلنسکي یو سلاکار میخایلو پودولیاک د ازادي راډیو د روانو چارو څنګ ته وویل چې اوکراین د روسیې د غیر مجاز غلب برعکس په کورس کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره عملیات کوي. فلیپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي تر هغه مهال په فلیپین کې دیروي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنلیکونو پر پړاوونه بشپړېږي. ازادي رادیو اوري ورانه په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروسته ورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالی زیان نړول دي.
پکتیکا متخان ولسوالۍ شنک په کلي کې زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولي دي.
دا چې ولې په دې موسم کې دغه ورښتونه او ورښتونه کیږي او سیلابونه راوځي او په ټوله کې به پر کرنې اغیز څه وي؟ له یو ځمکې پېژندونکي سره مو مرکه کړې ده.
زمونږ غرونه لږ شوي دي، هغه بوټي چې دي چې ونې هم نه دي، هم سوخ مواد په حساب باندې خلک للي دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راسي ګورې سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې طالبانو په پروان ولایت کې د موسیقۍ سلګونه آلې سوځولې دي. د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې د دوو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده.
خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
او په نړیوالو موضوعاتو کې د منځني ختیځ په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته شدیدو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیا هغه ولایتونه دي چې پکې په دې وروستیو کې شدید ورښتونه شوي چې له امله سیلابونه راوتلي دي. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دوی ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو دوه ورځو راهیسې له غزنی، پکتیکا، میدان وردګو، زابل او پکتیا ولایتونو د شدید ورښتونو او سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکول سوي دي. د دغه ولایتونو اوسیدونکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د غزنی ولایت د دیا کولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل
دا ولسوالۍ دی دوجا سیلاب اومده بود، سه نفر کشته شده، دو نفر دیگه زخمی است. کلسوالی دیگر قریه شیربوز دا اونجا سیلاب زیاد آمده نه.
دا دیگر کلسوالی شیربوزی ما که دیر سیلابونه راوتلی چه دری کسان پا کیم رشول او نه کسان چا پینشی بیدی مالی زیانه هم
روح الله وایي په سیمه کې د خراب هوا له امله مخابراتي شبکې هم په سمه او دوامداره توګه کار نه کوي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمیدالله نثار رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې د سیلابونو له امله د دریو کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې دوه ماشومان او یوه میرمن ده. نوموړي ویلي چې سیلابونو د غزنی د یک ولسوالۍ سخت ځپلې او هلته د خلکو سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده. بلخوا د پکتیکا ولایت د مټخان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم سیلابونو ځپلې ده.
تېره شپه پکتیکا ولایت مټخان ولسوالۍ د پکتیکا خیری سیمه ده چې التنور پکتیا ولایت شروع کیږي، زرمت ولسوالۍ، پکتیکا مټخان ولسوالۍ، شنک په کلي کې زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولی دي. د خلکو کروندې له منځه وړي دي په مکمل ډول سره، چې دوی کرلي او ځینو کورو ته ننوتي دي چې دیوالونه یې چفه کړي دي، کوټې کېناستې دي. همدارنګه هغه د حیواناتو دپاره چې دوی کوم ځایونه لرلو هغه یې تخریف کړي دي.
نوموړی وایي تر دې دمه د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپور نسته. د پکتیا ولایت ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې سیلابونو د کرنیزو ځمکو او د خلکو د کورونو ویجاړولو تر څنګ د خلکو د تګ راتک یو ستر پل هم نړولی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د اګست په 13مه د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ سیلابونو وځپله او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. په زابل ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دریو ولسوالیو نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو سخت مالی زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلینو د تازه سیلابونو له امله د وختو زیانونو د کچې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون دوشنبه د اګست 19مه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی و. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د روان کال د اپریل له میاشتې له سختو سیلابونو او شدیدو ورښتونو سره مخ دی، چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اګست په 11مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر دې ته اشاره کړې وه چې افغانستان د اقلیمي بدلون د سترو زیانګالو هیوادونو دی او ویلي دي چې د دې بدلونونو له امله اغېزمن شوي افغانان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یاد ادارې ویلي وه چې وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن شوي کسان خیمو د سرپناه ملاتړ، روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ورستوي ورښتونه او سیلونو خلکو ته ځاني او مالی زیان نړولې دي. دا چې ولې په دې وخت کې دغه سیلابونه راوځي او په ټوله کې پر کرنې به اغېز سوي، مخکې مې د کابل پوهنتون د ځمک پیژندنې د پوهنځي له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره هم په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې وروستي سیلابونه د اقلیم د بدلون پیلامه دي؟
نه تنها چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورو هیوادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورو هیوادو کې د پرمختللي هیوادو کې یا صنعتي هیوادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دا مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو ګازات خو اکثرا لکه د مونږ ګاونډي هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې دا غازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی.
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه ورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلود لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په سلا ولس د اشجار نه کار وانخلي ونی ونوي جنګلونه تباه نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریباتو د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې په څنګه پیدا شوی کال کې د مونږ غرونه لڅوي دي. هغه بوټي چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلی دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راځي ګوره سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې زمکه د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټي نشته چې وکول شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خو لا داسې یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوي اداره مونږ پرواز شوبه د لوټري معنی چې هر وره چې یو تغیرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ انسی الوتکه چې په اوایي خو کوي هغه راتله او د مونږ باندې البته مونږ پرواز کوله او البته اکسپورداري کوله او مونږ هلته معلوموله چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد باندې، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خو ګورئ دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي. هم د ځمکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په اندې کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی دې خېګنه لري چې مونږ کولای شو د اوبه څخه استفاده وکړو په شرط چې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي، دغه وخت چې افغانستان د پاره د مونږ د هیواد د پاره د ډیر مفید تواملان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکه مثلا یا 12% د زراعت د پاره واری دی، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولای شي چې اعظمي دغه نعمت نه استفاده وکړو.
د افغانستان په شمیر سیمو کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په اړه د کابل پوهنتون د ځمک پیژندنې د پوهنځي له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه ودا چې دغه به وخته ورښتونه او سیلونه پر کرنې په تیره بیا څه ډول اغیز کوي، په دې اړه خپل معلومات را سره شریک کړل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبان سیمایزو چارواکو په پروان ولایت کې د موسیقي سلګونه عالی سوځولې دي. د پروان لپاره د طالبان د حکومت د والی دفتر د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې د دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د موسیقي د غالي د شاوخوا یو کال په موده کې راټولې کړې وي چې د دې ولایت په ګولغونډۍ سیمه کې وسوځولې. د پروان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقي وغږول شي.
پر موسیقی او د موسیقی د آلاتو پر غږولو د بندیزونو په لړ کې په پروان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دې ولایت کې د موسیقی غږولو سلګونه آلې سوځولې دي. د هغې خبر پاڼې پر بنسټ چې په پروان ولایت کې د طالبانو د والی دفتر پرون دوشنبه د اګست په 19 خبره کړې، په کې راغلي چې د دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د موسیقی د غږولو دغه سلګونه آلی د شاوخوا یو کال په موده کې راټولې کړې وې چې د خبر پاڼې په ټکو په ودونو او محفلونو کې د نڅا لپاره کارېدې د ګلغونډۍ په سیمه کې وسوځولې. ګلغونډۍ د پروان ولایت یو له مشهورو تفریحي ځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغان سندرغاړو د راټولېدو تفریح او آن د کنسرتونو ځای و. په دې خبر پاڼه کې د پروان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د امر مولوی رحمت الله زبیر لقوله راغلی چې د یاد ریاست منصوبینو په تیر یو کال کې د دغه ولایت له مرکز ولسوالۍ څخه په سلګونه دغه د موسیقي قمار او تفریح وسایل د دوی په ټکو منکرات راټول کړي دي. نوموړي له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د هغو وسایلو له کارولو دي په جدي توګه ډډه وکړي چې د شریعت خلاف او له منکراتو شمیرل کیږي. د طالبانو دغه کړنې د پروان ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د پروان ولایت د اوسیدونکو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما خو بسیار نگران هستیم، چرا که
عطا دند خوندیو خپل خوخی نشول بنزلی کله چې خپل د خوخی او مراسم کې لک خوخی کو دوی راځي او نیسی، حتی مو په هی دبوي او وای چې تاسو باید خپل د ودونو محفلو کې خوخی و نه کړی.
بهتری است که به فرهنگ مردم
پکار ده چې د خلکو فرهنگ ته درناوی وشي او خلک په ستونزو کې ونه چول شي. په داسې حال کې چې په خپل طالبان هم ځانګړي موسیقي او سندرې لري،
طالبان هم وجود دارد.
دا یوازې پروان نه دی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په کې د موسیقي وسایل سوځولي، بلکې د هرات په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم ورته اقدامات شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو د حکومت بندیز د ځینو موسیقي غږونکو پر ژوند هم منفي اغیز کړی دی. یو افغان شپېلې غږونکی زلی پکتا ازادي رادیو ته وویل
زما په نظر د موسیقي د آلاتو سوځل د هنرمند پر روحیه باندې ډېر بد اغیزه لري. هنرمند باندې داسې بد تاثیر کوي لکه خپل هنرمند چې سوځولی وي، د هغه ټول احساسات یې سوځولي دي.
نوموړي چې د شپېلۍ په غږولو سره به یې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله وایي اوس له دې درکه هیڅ عاید نه لري او مجبور شوی چې د طالبانو له راتګ وروسته شپېلۍ وسوځوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته له رسیدو وروسته د موسیقۍ غږول او اوریدل منع کړي دي. د طالبانو له دغه اقدام وروسته ډیرو هنرمندانو او موسیقي غږونکو خپل اصلي مسلک پریښودو ته اړ شول او په بیلابیلو دندو بوخت شول. ډیری یې هیواد پریښود او یو شمیر یې لا هم بیکار او په خراب اقتصادي وضعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې اوس هم پاتې یو شمیر موسیقي غږونکي وایي چې کلونه کلونه یې د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې زحمت وستلی، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دغه مسلک له لاسه ورکړی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اولانه د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. اسرائیل وای د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه د شپږو برمتو مړي موندل دي. اسرائیل ویلي دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یو تونل کې موندل دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په اړه د خبرو لپاره نن مصر او قطر ته ولاړ شي. نور جزئیات بله احمد تکلم ورو.
د سیمهال چې د څباندې سلو اسرایلی برمتو د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د اسرایلو پاوڅ نن په یو بیان کې ویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرایلی برمتو مړی موندل دي. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالانت ویل دي چې د شپږو برمتو مړی د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالانت ټینګار وکړ چې اسرایل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسیدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسانو وژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دی چې یو 109 نور اسرایلی برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به وژل شوی وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتو د کورنیو ناستې هغه ټولنې چې د اکثر اسرایلی برمتو استازیتوب کوي د ګالانت د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. د پداسیال کې د چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربند خبرو کې چې هدف په غزا کې د اوربند ټینګول او د اسرایلی برمتو خوشی کول دي، د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبري وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرایلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرائیل هغه طرح منلې ده چې لمخې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرائیلي برمته خوشی شي. هغه پر حماس ډلې هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې لپاره چې څه باندې لس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمنځوړو په طرح کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوې دي کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرح ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرح د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پریکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرائیلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرح په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست په لری پرتاسیمه انتریزیو کې د دوه کورنیو ترمنځ ولسکلنه دښمنۍ چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبلا وخته په دوستی بدله شوې ده. د دوه لورو خلک خوشاله دي چې بلاخره دغه دښمنۍ پای ته رسیدلې او دوی اوس کولای شي د آرامۍ په آرامۍ سره ژوند وکړي. نور به د ازادي راډیو خبرې په دې رپورت کې وورو.
د خوست د ترزوی د سیمې د جار او غونډې کړیو د سپینګل او شاد رسول د کورنۍ ترمنځ ولسکلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوار لسنه پکې ټپیان شویول د قومي مخور دی ویجرګي په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنۍ ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په ارامه خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ دیوال لوري پاستازولی حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعیا چې بدی د بادو یوه برخه ده چې د بادو په نتیجه کې مونږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکېل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپل ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکې برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګول ویل
داسې یم چې څومره به تاسو راوکی بیا بیا ختم کړي بل څوک به دې ونه کړي خید ورګرې ژوند وکړي چې چرته یې جمع بات کړي اول د یو خبره ویسي هیڅ مشکل بونه کسي که یو خبره چې ویسي نه به مشکلې کچېرې اول د شیطان ومنل اخیره به محتاج اوي احتیاج باوي د بل به توس باوي ان دا ولا کوم سلام وکړي نو دا به د مشکل وړي نه په غوړ.
قومی مخور او مسلحین وایي چې خلک له دښمنیو ستړي شوي او په ډېره لږه خوارۍ په داسو پیښو کې ښکېل کسان جوړې ته تیارېږي. د روغې جوړې د جرګې یوه غړي بادشاه خان وویل
دوی ډېر په خوشحالتیا سره غوړه کې خو ډېر ضرورېدلې وه ډېر ستړې وه خو الحمدلله ډېرې په لنډو لنډو یې امید ته مثبت ځوابونه روکړه یعنی د حال یار ته جوړه کړه د خبرې د حال یارې جوړې وې نه د بدې ستونزو.
بل لوري ته قومي مخور وایي چې په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په لویو او وړو قومونو او خلونو کې په قومي نرخ او رواج د دښمنیو او ستونزو ختمول اوږده مخینه لري او ټولې ځانونو ته په ګټه بولي. قومي مخور مختار الدین جلالزی وویل
یعنی هغه مسایل هغه فیصلې چې په محکمه کې ډېر وخت نیسي یا فوت که بعضی وخت د محکمې فیصلې خلکو ته لږې سخت هم ته مږ ځکه شریعت خو ډېر ښه شی ده ډېر نیک شی ده خو کله کله مونږ باندې تطبیق سخت شي دغسې ډېرې معاملې نوره ختم شوې دي خدای پاک د مشرانو په واسطه هغه تر حل رسولې دي.
سره له دې چې په دې وروستیو کې د دښمنو کورنیو ترمنځ سوله کولو لپاره د قومي مخورو او د ټولنې د اغېزمنو شخصیتونو لخوا هڅې چټکې شوي خو لا هم ډېرې داسې کورنۍ شته د لسګونو کلونو بدی ور پاتې دي له ویرې پر اوګو ټوپه کې ګرځوي او ځینې هم یو بل ته په مورچو کې ناستي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د اروزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې هم د څلور لسیزو یوه دښمنۍ د ځایي چارواکو مخورو او دیني عالمانو په منځګړیتوب پای ته رسېدلې ده. هغه کورنۍ چې ترمنځ روغه جوړه شوې خوشحاله دي. نور په دې راپور کې
زموږ په خوښه ده زموږ د جانب مقابل په خوښه ده موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو ډېر راضي.
دا د اروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د سری په نوم د یو کلی اوسیدونکي دي چې له شاوخوا څلوېښت کلونو وروسته یو بل ته د دوستۍ غېږ ورکوي. د څلورو لسیزو وروسته د دوستۍ په پار د سیمې د ځایي قومي مخورو دیني علماو او ځایي طالب چارواکو په مرسته دوی پر یوه ټغر راټول شوي دي. منځګړی وایي د دې کورنۍ ترمنځ د روغې جوړې لپاره یې زیاتې هڅې کړې او بل اخره بریالي سو چې پر یو ټغر سره راټول کړي. په اروزګان ولایت کې د قومونو او قبایلو چارو امیر کاری بختیار وویل چې دوی هڅه کوي د خلکو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدله کړي.
دا زموږ زوریدلې ولس دی زموږ زوریدلې ملت دی د ټولو سمدا غوښتنه ده چې دغه موضوعات چې پیښیږي دا به ټول سره همکار یو ټول به خپل واسو کوشش کوو.
د څلوېښت کلنۍ دا دښمنۍ چې نن ورځ پای ته ورسېده ښکېل لور یې ځکه خوشحاله دی وایي له دې وروسته به له ډاره پرته او په آزاده فضا کې په خپله سیمه کې ژوند کوي. نظر محمد او رحمت الله چې د شکیل لورو څخه دی وای
زموږ په خوښه ده زموږ د جانب مقابل په خوښه ده موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو ډېر راضي تقریبا ماشومان لاسونه سره کړي دي هم دا طرف هم ها طرف د خوشحالۍ احساس کوي لکه څنګه چې پر موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو ولی یو لاس روپۍ چې سبا پیدا کړم هغه به ماته پاتې وي یو خوارۍ ته خو به خلاص یم.
ډېر ستړی ولم بېخي داسې ستړی وم چې مثال مشران مې ستړي وو کشران مې ستړي ول ځکه د مشرانو د کشرانو په مابینځ کې مې چیرې اوبه ورتیرې کړلې او بخښم ورته کړې.
دیني علما د خلکو ترمنځ دوستي د اسلام له نظره ښه ګڼي او له مسولینو او منځګړو غواړي چې تل د شکیلو لورو ترمنځ عدالت رامنځته کړي تر څو په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه سي.
په همدې راپور سره د ازادي رادیو دا خبری مجله پای ته رسیږي. خو له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ خبرونه څلور ساعت دوام کوي. بل خبرونه زما همکار ستار فروغ مختاری خبرونه ته خلاص.
تشکر نوري صاحب، شما خسته